نوری صاحب خوش آمدین.
بله فرشته نگاه، تاسو ستړي مشي. افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاسنوري هرکلی کوم. وابرې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان د ولسمشرۍ را روانو انتخاباتو پر شفافیت او اعتبار ټینګار وکړ، پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. بلکې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد بنن د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په د کمیټې په یوه غونډه کې ګډون وکړي او په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه به د دې کمیټې غړو ته معلومات ورکړي. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو مشرانو او د پاکستان د مرکزي اسمبلی د غړو علي وزیر او محسن داوړ ضمانت په مشهور ډول منل شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په سعودي عربستان کې د تیلو پر تاسیساتو د حملو په اړه وویل پر ایران به نوي بندیزونه ولګول شي. د خبرونو تفصیل. د جلال آباد په درېمه ناحیه کې د الکترونیکي تذکرو د ویش پر مرکز په حمله کې څلور تنه وژل شوي او دیارلس تنه ټپیان دي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل ویلي درې حمله کوونکي هم وژل شوي. ښاغلي میاخیل پرون په یوه ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته یې استولی د تلفاتو په اړه وویل:
متاسفانه چې زموږ دوه کسه پولیسان هلته شهیدان شوي دي او دوه کسه ملکي وګړي هم شهیدان شوي دي. یو پولیس زخمی ده او په اوله مرحله کې تقریبا 12 کسه کارمندان او ملکی وګړي چې دلته وو هغه سطحي زخمی شوي وو چې شفخانه ته د انتقال نه وروسته اکثریت بیرته خارج شوي دي.
په جلال آباد کې د پرونۍ حملې مسؤلیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې نه ده اخیستی، خو وسله وال طالبان او د داعش ډله دواړه په ننګرهار کې فعالیت لري. دغه راز یو بل نوی خبر مو چې همدا اوس ترلاسه کړ، د زابر په مرکز قلات ښار کې هم موټر بم چاودنه شوې. د ملي امنیت قرارګاه ته دغه حمله نږدې شوې ده. وروسته به په دې اړه له خپل خبریال څخه نور تفصیل واورو. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی افغان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرې د دوامدار سولې د ټینګښت یوازنۍ لاره ده. غنی او موغیرینی پرون چهارشنبه پر ټلیفون خبرې وکړې. په دې اړه د ارګ په خبره کړې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشر د سولې د خبرو لپاره اوربن مهم بللی او ویلي دي چې افغانان سوله غواړي او اروپایي اتحادیه د افغانانو د دې هیلې کلک ملاتړ کوي. ولسمشر اشرف غنی موغیرینی ته ویلي چې سولې ته لومړیتوب ورکوي او د شفافو انتخاباتو ترسره کول هم ځانګړی اهمیت ورته لري. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد بنن د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په یوه غونډه کې ګډون وکړي. دغه کمیټې ویلي چې خلیل زاد وروسته له هغې احضار کړ چې څو وارې د دې کمیټې له غړو سره له کتنې ډډه وکړه. د هغې موافقې له مخې چې د بهرنیو چارو وزارت او د دې کمیټې ترمنځ شوې، خلیل زاد به نن سهار د دغه کمیټې په یوه محرمانه غونډه کې برخه واخلي او له هغې وروسته به د جنوبي او مرکزي آسیا لپاره د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیز ویلز چې هغې هم څو وارې د طالبانو له مرکچي پلاوي سره کتلي په یوه استماعي غونډه کې د افغانستان په اړه د دې وزارت پر پالیسۍ رڼا اچوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ایلوت انګل په یو بیان کې وویل: ما غوره بلله چې خلیل زاد سره په خلاصه غونډه کې واور خبرې وکړم او ترې واورم، خو بیا هم خوښ یم چې زموږ غړي به د دې فرصت چې له اوږدې مودې په تمه ولري چې د سولې د پلان په اړه د خپلو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه: دا لازمه نه وه چې له دغه کمیټې سره د بهرنیو چارو وزارت سره د کار کولو لپاره احضاریه صادر شي او موږ ته اجازه راکړل شي چې خپل د څارنې دنده سرته ورسوو. د استازو جرګې د سپتمبر په 12مه درې ورځې وروسته له هغې ښاغلی خلیلزاد غونډې ته وروباله چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له طالبانو سره د نه پړاو خبرو تر ترسره کېدو وروسته چې یو موافقه هم ترلاسه شوې وه، ناببره دغه خبرې لغوه اعلان کړې. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دو مشرانو او د پاکستان د مرکزی اسمبلی د غړو علي وزیر او محسن داوړ ضمانت په مشروط ډول منل شوی دی. علي وزیر او محسن داوړ وکیل سنگین خان پرون چهارشنبه خبر اعلان ته وویل چې د بنو سیمه ییزې محکمې د هغوی ضمانت په مشروط ډول منظور کړی. دواړه به هره میاشت د خیبر پښتونخوا پولیسو ته د خپل حال رپورټ وړاندې کوي. د پاکستان پاوز پر محسن داوړ او علي وزیر تور لګولی چې د مې په شپږویشتمه نیټه د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د پوځیانو پر یوه پوسته د حملې مشري کوله. دواړو او د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه تورونه بې بنسټه بللي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سعودي عربستان کې د تیلو پر تاسیساتو د حملو په اړه وویل چې پر ایران به بندیزونه ولګول شي. ټرمپ چې د ملي امنیت نوی سلاکار هم په خوا کې و، لاس انجلس ته تر پرواز مخکې خبر اعلان ته وویل موږ به ډیر اغیزمن بندیزونه پر ایران ولګوو، موږ به پر روانو 48 ساعتونو کې اعلان کړو. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عربستان دفاع وزارت پرون د بی پیلوټ الوتکو د یو کروز مزایلو ټوټې خبر اعلان ته ورښکاره کړې او ویل چې په دې کې شک نشته چې د دوی د تیلو پر تاسیساتو د وروستۍ حملې شاته ایران دی. خو ایران دغه هم په دې حملو کې لاس لرل رد کړي دي او حوثي اغیانو یې مسؤلیت اخیستی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ رابرټ اوبراین د ملي امنیت سلاکار نومولی دی. رابرټ اوبراین په وروستیو دو کلونو کې څلورم کس دی چې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار په توګه ګمارل کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر څو ورځې وړاندې جان بولټن د ملي امنیت د سلاکار له چوکۍ لرې کړ او د اروپایي پارلمان غړو پرون الکسی ناوالنی د سخاروف د فکر د ازادۍ جایزې ته کاندید کړ. الکسی ناوالنی د روسیې د حکومت له سترو منتقدانو دی او په هغه هیواد کې له اداري فساد سره مبارزه کوي. خبرونه ملازه دی لډو واوریدل کدا وزنی نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې دی. ازادي لډو په وی پڼه کې شته پته مو ده ازادي لډو ټکی اورګ یا ازادي لډو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې په زابل کې د نننۍ موټر بم چاودنې له وروستي حاله مو خبرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو پر شفافیت او اعتبار ټینګار وکړ. د انتخاباتو شفافیت څه ډول یقیني کېدای شي؟ د انتخاباتو چارو یو څارونکی
د شفافو او معتبر ټاکنو لپاره د ټولو دخلو همکارانو او جوانبو همکاري شرط ده.
په خونځیو کې د انتخاباتي توکو ځای پر ځای کول او له دې خونځیو څخه د رایه اچونې د مرکزونو په توګه استفاده کول هغه څه دي چې ښوونکي او زده کوونکي اندېښمن کړي. په دې اړه هم راپور لرو. دغه راز په د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې به د سعودي عربستان د دفاع وزارت د وروستیو څرګندونو په باب واورئ چې ایران اې د خپلو د تیلو د تاسیساتو په وروستۍ حمله کې په لاس لرلو تورن کړ. د خبرونه په وروستۍ برخه کې د ازادي راډیو دوه ونې خبرونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې هم هېروي. ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 1.5 په صافه او وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. مخکې په خبرونو کې مو په لنډو خبرونو کې واوریدل چې د زابل په مرکز قلات ښار کې موټر بم چاودنه شوه. د سیمه ایز خبريال د ازادي رادیو صادق رښتینی همدا شي بر سره د ټلیفون په لیکه دی. رښتینی صاحب، خبرونه ته خره لاست راتوي چې دا حمله کله شوې ده او تر اوسه تلفات لري کنه؟
نوري صاحب تاسو ته سلام. بله نن سهار شاوخوا و بجې د زابل په مرکز کلات ښار کې د ملي امنیت پر قرارګاه موټر بم حمله شوې ده. د چاودنې پر مهال له ملي امنیت سره نږدې د زابل ولایت روغتون ته هم ډېر زیان رسېدلی دی او ویل کېږي چې په بشپړه توګه له منځه تللی. ما څو شېبې مخکې د زابل د والي د ویان ګل اسلام سیال سره خبرې وکړې. هغه وویل چې ټپیان شخصي روغتون ته انتقال شوي دي او دغه راز د کندهار میرویس او زبیر روغتون ته ډېر ناروغان او مړي لېږدول شوي دي. د میرویس روغتون یوې سرچینې څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې تر دې مهاله دغه روغتون ته اووه مړي او شاوخوا اووه شپېته ټپیان راوړل شوي دي. ویل کېږي چې په وژل شوو او ټپیانو کې تر ډېره د زابل د ولایت کارکوونکي او ډاکټران شامل دي. او باید ووایي چې چاودنه ډېره درنه وه او تر لیرو ساحو یې ږغ اورېدل شوی. دغه راز تر ډېره کورونو دوکانونو او دفترونو ته هم زیان رسېدلی او شوي دي. البته د برید مسؤلیت وسله والو طالبان لی دي او د ګونو افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې ادعا کوي.
ندی ویلي چې دا څه ډول چاودنه وه؟ انتحاري چاودنه وه او که بل؟
تر اوسه ویل کېږي چې موټر بم چاودنه وه، احتمالا ممکن دا یو ځان وژونکي حمله هم وي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې څه ډول د څه ډول موټر څخه استفاده شوې.
په وروستیو کې جلال آباد، کابل او دغه راز د پروان مرکز چارکار د څو چاودنو شاهد وو. په پروان کې د انتخاباتي کمپاین ته نږدې چاودنه شوې و. دغه راز په جلال آباد کې هم پرون د الکترونیکي تذکرو د ویش په مرکز باندې نن خو به کوم غونډه د کاندیدانو لخوا کمپاینی غونډه نه وه پلان شوې په زابل کې.
تر اوسه داسې راپورونه نه و ترلاسه شوي چې بلکې دې د کمپاین کومه غونډه وه. البته دغه ساحه چې چاودنه رامنځته شوې ده، تر دې مخکې هم دلته د کمپاین کومه غونډه نه وه جوړه.
بله صادق رښتینی، له تاسو نه مننه. بیا به هم دلته تاسو سره تماس ونیسو او د دغې چاودنې وروستي جزئیات بل اوریدونکو سره شریک کړئ. لکه قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مو واوریدل، د زابل په مرکز کلات ښار کې موټر بم چاودنه شوې، د ملي امنیت قرارګاه ته نږدې شوې ده. لکه څنګه چې مو واوریدل، اووه کسان تر اوسه پورې د اووه کسانو د وژل کېدو ویل شوي او شاوخوا اووه شپېته نورو هم د ټپي کېدو. ډېر لکه څنګه چې زموږ خبریال وویل، مرګ ژوبله د ولایتي روغتون کارکوونکو ته چې د ملي امنیت قرارګاه ته نږدې و رسېدلې ده. مسؤلیت هم وسله والو طالبانو په غاړه اخیستی. پرون جلال آباد هم د یوې چاودنې او د یوې حملې شاهد و. البته د جلال آباد کې د الکترونیکي تذکرو د ویش په مرکز باندې په حمله کې څلور کسان ووژل شول، دوه پولیس او دوه ملکي وګړي. او دغه راز د ننګرهار د والي په وینا درې برید کوونکو لاس درلود چې درې واړه هم وژل شوي. تر اوسه پورې د هغې حملې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی. دغه حملې په داسې حال کې زیاتې شوي چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته یوازې د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي. اته ورځې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته پاتې دي، خو د دغو انتخاباتو د امنیت د ټینګښت سره د اندېښنو تر څنګ د انتخاباتو د شفافیت په اړه هم په دې وروستیو کې غوښتنې او دغه راز اندېښنې رابرسېره شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم پرون په افغانستان کې د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو پر شفافیت او اعتبار ټینګار وکړ. پومپیو په یو بیان کې چې پرون خپور شوی ویلي چې رای ورکوونکي به پر ځان خطر مني او په دې انتخاباتو کې به ګډون کوي او هغوی هم حق لري چې د انتخاباتو له شفافیته ډاډمن شي. فرشته جلال زین نور جزئیات اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې متحد ایالات او افغانستان سره نور مرسته کوونکي هیوادونه په دې باور دي چې په افغانستان کې باید انتخابات شفاف او با اعتبار وي او پر دې ټینګار کوي. هغوی د افغانستان له حکومت او له انتخاباتي ادارو غوښتنه کوي چې د روانو ټاکنو د شفافیت ډاډ ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هغه افغانان چې په ټاکنو کې د ګډون لپاره خپل ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي، د دې حق لري چې پوسی او ډاډ ولري چې ټاکنې به د هغوی د انتخاب او د رای انعکاس وي. مایک پومپیو زیاته کړی چې په افغانستان کې میشت ائتلافي ځواکونه او مرسته کوونکي هیوادونه چې د ټاکنو لپاره د زمینی برابرولو په خاطر قرباني ورکوي حق لري چې د انتخاباتو له شفافیته ډاډه اوسي. په اعلامیه کې د پومپیو په حواله لیکل شوي چې دوی تمه لري چې د افغانستان ټول ټاکنیز بنسټونه هم ټول ضروري ګامونه پورته کړي او رای ورکوونکو ته ډاډ ورکړي چې ټاکنې به شفافي او پایلې به یې معتبرې وي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه ټاکنو د ادارې رئیس یوسف رشید پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو د شفافیت تضمین د ټولو شکلو خواو همکاري ته اړتیا لري.
د شفافو او معتبر ټاکنو لپاره د ټولو ځدخلو همکارانو او جوانبو همکاري شرط ده. د ټاکنو په وخت کې مسون څومره د ټاکنو په بهیر کې د فشار ته نه تسلیمیږي په بې طرفۍ او په ناپېلتوب سره دغه پروسه مخته بیوي. د کارکوونکو په سیمو کې واقعا له تعهدات په امان کې پاتې کیږي او کار دی قوانین مطابق ترسره کوي. نوماندان دي پلویان او دي خواخوږي په سیمو کې څومره آزاد او سالم سیالۍ ته وفادار پاتې کیږي او د ټاکنو امنیت تر څومره حد پورې خوندي ساتل کیږي تر څو خلک په پراخه پیمانه په آزاد او بیل ترس بیل دار او ویره څخه په دغه پروسه کې برخه اخلي. همدارنګه مدني ټولنې او نور اغازي دخل خواهي په دغه پروسه کې څومره د ښه همکاري لپاره شامل کیږي.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون په افغانستان کې پر ټولو شکلو خواهو چې وسلوال طالبان هم په کې دي ژغ کړی چې ټولو خلکو ته اجازه ورکړي چې له ویرې پرته د انتخاباتو په ورځ د رایو مرکزونو ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو پرون په یوه اعلامیه کې چې پر ټولنیزو رسنیو خبرسوی ویلی چې انتخابات یو جالب پروسه ده. وسلوالو طالبانو هم درس پر زده کوونکو او ښوونکو ژغ کړی چې د ځان د امنیت لپاره دی د انتخاباتو په مرکزونو کې کار نه کوي. خو مایک پومپیو د وسلوالو طالبانو پرونی اعلامیه په شدت غندلې ده. مایک پومپیو ویلی چې په افغانستان کې د رای ورکوونکو پر ضد ارعاب پر هغوی اجبار او فشار به د خلکو پر ولسواکۍ حمله وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې دوی د افغانستان د امنیتي ځواکونو کلک ملاتړ کوي چې د سولې او کراري لپاره هر ورځ قرباني کیږي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن د دې پروګرام ورده به هم په افغانستان کې د روانو ولسمشري د انتخاباتو پر موضوع پکې خبرې کوو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. خو د ولسمشري لپاره د انتخاباتي منډو تر لوپ وروستیو ورځو کې د کاندیدانو ترمنځ کمپاینونه هم جدي پړاو ته رسیدلي. و ورځې مخکې لدې چې دغه انتخاباتي کمپاینونه امپای ته ورسیږي، پنځو کاندیدانو په کابل او هرات کې پرون غونډې درلودې. دغو کاندیدانو تر ډیره پر خپلو سیالانو باندې تورونه پورې کړل. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د ولسمشری ټاکنو د نوماندانو ترمنځ د ټاکنیزو منډو ترډو په درشل کې د کمپاینی غونډو بازار هم تود شوی. د ولسمشری نوماندان د خپلو سترو غونډو په ترسره کولو سره غواړي د خپلو سیالانو پر وړاندې خپل ځانونه پر نفوذ وښيي. د چهارشنبې په ورځ ولسمشری ټاکنو ته نوماند رحمت الله نبیل په یوه کمپاینی غونډه کې که څه هم حکومت په خپلو چارو کې په بېغورۍ تورنوي، خو خلک د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره رابولي او ټاکنې یو ښه فرصت ګڼي.
انتخابات
دیوی موږ راتلونکي ولسمشۍ ټاکنې په یو فرصت بدلوو. وګورو چې څومره کسان راتلونکي ولسمشۍ ټاکنې د افغانستان د خلکو لپاره په یوې ستونزې بدلوي.
انتخابات شش میزان به چالش برای مردم افغانستان تبدیل کنند، به بحران تبدیل کنند.
ګلبدین حکمتیار ولسمشری ټاکنو ته بل نومان. هغه په هرات ولایت کې خپلو پلویانو ته وویل چې د اوسنیو بحرانونو د حل یوازنۍ لاره رڼې او سرتاسري ټاکنې دي.
رای حل آسان و یگانی بحران افغانستان رفتن به انتخابات
شد. د افغانستان د ستونزو د حل یوازنۍ د حل لاره سرتاسري ټاکنې دي. د خلکو رایو ته احترام او د قدر په سترګه ورته کتل له درغلیو څخه مخنیوی هغه څه دي چې ټول پرې باور لري. له بلې خوا یو شمېر نوماندان ولسمشر محمد اشرف غنی په ورته وخت کې د دولت جوړونې ټیم مشر له دولتي امکانات څخه په استفادې تورنوي. د ثبات او همپالنې ټیم مشر ډاکټر عبدالله عبدالله په جوزجان ولایت کې یوې کمپاینی غونډې ته وویل چې د دولت جوړونې ټیم مشر په کمپاینی غونډو کې له دولتي امکانات څخه استفاده کوي.
از تیمی که خود حریف ما و شما می دانه و حریف به این خاطر می دانه که از امکانات دولتی
دوی هغه ټیم چې خپل ځان زموږ د ټیم سیال بولی هغه په دې دلیل ځان سیال بولی چې له دولتي امکاناتو څخه استفاده کوي. هغه ټیم چې برنامه نه لري او کلری هم نو ملت لپاره توکم زیګون کده. همدومره تاسو ته وایم چې وضعیت ښه نه دی.
مصیبت بار تمام شده به مردم افغانستان همه قره خدمتتان میگم که وضعیت از اون تیم خوب نیست.
دلته په کابل کې د ملي وفاق ټاکنیز ټیم مشر احمد ولی مسعود هم خپل پلویانو ته په غونډه کې د دولت جوړونې ټاکنیز ټیم مشر په دې تورن کړ چې له دولتي امکاناتو څخه استفاده کوي. ښاغلی مسعود وایي چې د دولت جوړونې ټیم لخوا چې کومې ناسې ترسره کیږي هغه ټول په دولتي امکاناتو جوړیږي.
تا هنوز آقای اشرف غنی
د وی پر ښاغلی غنی تر دا مهاله باور نشي کېدی چې هغه د رڼو ټاکنو ته ژمن وي. تاسو چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې غونډې ګوري دا د دولتي امکاناتو له برکته کوي. دا ټول په دولتي تیارو د بیت المال پیسو څخه کیږي.
ای با تیارات دولتي میشه، ای با پول بیت المال میشه.
په ورته وخت کې د دولت جوړونکو ټیم مشر محمد اشرف غنی په کابل کې وی کمپاینی غونډې ته د ټولو اندېښنو او تورونو ته داسې ځواب وایي.
نو ځکه کماته څوک بدرد وایي اما جواب ډیر ساده ده. السلام علیکم. سلام سلام هغه باندې چې نه پیږي ځکه اوبت دي.
دا په داسې حال کې ده چې تر راتلونکي نه ورځو پورې د ولسمشۍ ټاکنې په افغانستان کې ترسره کیږي او ولسمشۍ ټاکنو لپاره نوماندان حق لري چې یوازې وو ورځې نور هم خپلو منډو تروډو ته ادامه ورکړي. خاطر پردیس، آزادي راډیو، کابل.
د غرض له ښوونځیو د رای ورکولو د مرکزونو په توګه کار اخیستل هغه څه دي چې زده کوونکو کورنۍ او ښوونکي ډیر اندېښمن کړي دي. وسلوال طالبانو هم چې د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی دی. په یوې نوې خبر پاڼه کې د رای اچونې پر مرکزونو هم د بریدونو ویلې دي. دغه راز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې هم د افغانستان د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو په درشل کې د وسلوالو طالبانو لخوا د بریدونو زیاتېدو مسلې ته ډېر پام اوښتی. احمد شیبر ورته کتنه کړې ده.
ګارډین په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د بریدونو د زیاتېدو مسله راخیستې ده. د برېتانیایي ورځپاڼه په کابل او پروان کې د سېشنبې د ورځې بریدونو ته په اشاره لیکي د دې ډول حملو شدت د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو تر لغوه کېدو وروسته زیات شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې نورې په ټپه درېدلې دي. د ګارډین په وینا څو اونۍ د افغانستان ټاکنې د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو تر اغېزې لاندې وې او ډیری افغانانو داسې انګیرله چې د سولې د توافق په صورت کې به انتخابات لغوه شي. وړاندې راغلی دی چې د ولسمشۍ د انتخاباتو نوماندانو د اوږدې مودې په مخه انتخاباتي مبارزې ونه کړې، خو د سولې د خبرو له لغوه کېدو وروسته ولسمشر اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او څو نورو نوماندانو انتخاباتي مبارزې ګړندۍ کړې. د ورځپاڼې په باور ښاغلی غني چې په افغانستان کې د سولې راوستو ته واضح تعهد لري هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. بله ورځپاڼه د هیل لیکي افغانان د ولسمشۍ د څلورمې دورې د انتخاباتو په لور روان دي چې د سپتمبر په 28مه ترسره کیږي. د دې انتخاباتو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو 90 میلیونه ډالر مرسته کړې ده او د افغانستان حکومت 90 میلیونه ډالر ورته ځانګړي کړي دي. ورسپانه لیکي له 2001 کال را په دې خوا چې نړیوالې ټولنې د افغانستان رغاونې ته مخه کړې ده، دا ځل د ولسمشۍ انتخاباتو ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو په ګډون ګڼ کسان پرې سترګ ګوري چې دا ټاکنې په دې هیواد کې چې د ډیموکراسۍ په لور رو روان دی یو مهم ګام دی. د هیل وړاندې لیکي د دې سربیره دې ته جدي باید پام وشي چې انتخابات تل د ډیموکراتیک واکمنۍ په لور نه تورمي، په ځینو حالاتو کې شاید ډیموکراتیک ارزښتونه له پامه وغورځوي. د 2014 کال تر انتخاباتو وروسته د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ شو، که څه هم یو شمیر نورو عواملو لکه د بهرنیو ځواکونو وتلو هم لاس پکې درلود. ورسپانه بیا لیکي چې د امریکایي پلاوي او طالبانو د سولې د خبرو لغوه کېدو هم پر دې انتخاباتو سیوری غوړولی دی. نېشنل انټرست خپرونه بیا د افغانستان په اړه په خپرې کړې مقاله کې لیکي، امریکا افغانستان ته له القاعده شبکې سره د مبارزې لپاره ولاړه او هدف دا نه و چې یو ملت تغییر کړي. د دې امریکایي خپرونې په باور زمان تیر شو، پوځان افغانستان ته واستول شول، خو کله هم بهرنی پوځي فشار د افغانستان د ایډیالوژیک مشکل لپاره کافي نه دی. وړاندې راغلی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو شاوخوا یو لک پوځانو هم ونه کړای شوای چې د افغانستان کورنۍ ستونزې هوارې کړي. نېشنل انټرست بیا لیکي د متحده ایالاتونو دوامداره جګړې دغه هیواد د 2000 لومړي کال د سپتمبر له بل ورته بریده نشي ژغورلی. سرچینې، ځواک، د ترهګرو ډلو څارنه، د افغانستان په ګډون په نورو سیمو کې متحده ایالاتونه له سترو خطرونو ژغورلی شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سعودي عربستان دفاع وزارت پرون د بی پیلوټ الوتکو او د کروز مزایلو ټوټې خبرلاند ښکاره کړې او ویل چې په دې کې شک نشته چې د دوی د تیلو پر تاسیساتو د وروستۍ حملې شاته ایران دی. خو ایران په دې حملو کې لاس لرل رد کړي او د یمن حوثي هغیانو د دې حملې مسؤلیت اخیستی. جزئیات فرشته جلال زی راپورټ کې.
د سعودي عربستان د دفاع وزارت ویان ترکیه المالکی پرون په ریاد کې خبریالان ته وویل چې اتلس بی پلوټ الوتکې او کروز مزایل ورته غول شوي دي. ترکیه المالکی وویل
د حملې له ځایه موندل شوي ټوټې زموږ د دفاع وزارت کارپوهانو کتلي او موږ له متحدانو سره هم شریکې سوي دي. ټولې ټوټې او په کمپیوټرونو کې ثبت شوي معلومات څرګندوي چې د ایران کار دی. د میزایلو د توغولو په اړه ټول معلومات ایران ته اشاره کوي او د هغوی د بی پیلوټ الوتکو ټکنالوژي کارول شوې ده. ترکیه المالکي پرون د ایران د یوې بی پیلوټ الوتکې دلتا وینګ مات وزر او د ایرانی میزایلو یا علی ټوټې خبریالان ته ورښکاره کړې. مالکی وویل چې حمله له شماله شوې ده او د پښتنې ځای نسته چې ایران د دې حملې شاته وو. یمن د سعودي عربستان په جنوب کې پروت دی. د سپتمبر په 14 نیټه د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو چې د نړۍ د خامو تیلو تر ټولو ستر تاسیسات دي حمله وشوه. په یمن کې میشته حوثي ملیشه قواوو چې ایران یې ملاتړ کوي ادعا وکړه چې حمله دوی کړې. خو د سعودي عربستان د دفاع وزارت ویان پر نوویل چې ایران هڅه کوي چې مسأله بل ډول څرګند سي، خو په سیمه کې د ایران نیابتي جګړه ماري ډلې داسې پرمختللي حملې نشي کولای. ترکیه المالکی ویل
اټس نات ان د رینج اف د کیپبیلټی اف اټ وډ بی لانچ فرام یمن.
دا چې له یمن او توغول شي د هغوی په توان کې نه ده. د کروز مزایلو د حملې دقت څرګندوي چې په دې کې د ایران د نیابتي جګړه مارو تر توان لوړه ټکنالوژي کارول شوې ده. د حملې لوری څرګندوي چې له شماله د جنوب پر خوا شوې ده. تهران ویل چې په حمله کې لاس نه لري. تهران د خبرداري هم ورکړ چې پوځي اقدام ته به متقابل ځواب ورکړي. خو د سعودي عربستان د دفاع وزارت ویان پر نوویل چې په دې کې دوی شک نه لري چې ایران حمله کړې او وی ویل چې دا پر نړیواله ټولنه حمله وه. کله چې د سعودي عربستان دفاع وزارت ویان پر یاد کې خبریالان ته دا معلومات ورکړل، د ایران د جمهور رئیس سلاکار حسام الدین آشنا پر ټویټر ولیکل چې سعودي عربستان ثابته کړه چې په دې اړه چې بی پیلوټ الوتکې او میزایل چیرته جوړ شوي او له کومه ځایه ورته غول شوي وو هیڅ معلومات نه لري. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم پرون سعودي عربستان ته ورسید. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې سعودي عربستان ته د پومپیو د سفر هدف دا دی چې په سیمه کې د ایران د تخریبکارانه فعالیتونو په وړاندې د مقابلې لپاره هڅې هماهنګ کړي.
تاسو لا پیغامونو
لیاقت افغان کومل څخه موضوع ما د برېښنایي تذکرو په باره کې وه. زموږ غوښتنه دغه چې دغه برېښنایي تذکرې د زر تزره په ټول افغانستان ټول ختیځ او په ټول افغانستان ته دا تذکرې توزیع شي. نور مخرین سم ازادي راډیو زندهباد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د ننګرهار ولایت د لالګوري ولسوالۍ د تکنور د کلي نه ګلدین تاج سره په تماس کې وم. د افغانستان حکومت ته زموږ دا درخواست او دا تقاضا ده چې په افغانستان کې تقریبا درې دورې د جمهوریت ختم شولي. څلورمه دوره د جمهوریت روانه ده، خو د افغانانو عزت او خاصیت دې ته نه دا سره ورځ په ورځ راکمېږي. په پرتله د ګاونډي ممالکو پاکستان له کلاس په دیلونو قانون کې اچي، همدارنګه خارجي ممالکو ته چې تګ راتګ کوي په دې شلو خبرو کې څوک لیوانو خوړل، څوک ځناور خوړل، تو
دا اوس تاسو څو پیغامونه په افغانستان کې اتنیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د زابل په مرکز قلات کې د ملي امنیت قرارګاه ته نږدې په موټر بم چاودنه کې تر اوسه پورې چارواکو د اوو کسانو د وژل کېدو او نږدې اویا تنو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د حمله نن سهار اووه بجې شوې. تر اوسه پورې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی. اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی له ولسمشر اشرف غنی سره په خبرو کې له وسلوال طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیلېدو په مسلې ټینګار کړی او ویلي چې دا مسله دوامدار سولې د سولې ټینګښت ته لاره هواروي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به نن د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په یوه غونډه کې ګډون وکړي او له طالبانو سره د خبرو د ترسره کړو خبرو او دغه راز د سولې د پلان په اړه به هغوی د دې کمیټې غړو ته معلومات ورکړي. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دو مشرانو او د پاکستان د مرکزي اسمبلی د غړو عالي وزیر او محسن داوړ ضمانت په مشروع ډول منل شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سعودي عربستان کې د تیلو پر تاسیساتو د حملو په اړه وویل چې پر ایران به نوي بندیزونه ولګول شي. ازادي رادیو او ری وړاندې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خبرې دوه چمتو دي. خو له هغه مخکې د ولسمشري د روانو انتخاباتو په اړه هغه اندېښنو ته چې په د خونځو کې د رای ورکولو د مرکزونو پر سر راپورته شوي دي یو راپور راخلو. له خونځو د رای ورکولو د مرکزونو په توګه کار اخیستل هغه څه دي چې زده کوونکي د هغوی کورنۍ او ښوونکي ډېر اندېښمن کړي. یو شمېر کورنۍ او ښوونکي وایي نه غواړي ماشومان په دې ډول وضعیت کې خونځو ته لاړ شي. د افغانستان د پوهنې وزارت هم وایي په خونځو کې د رای اچونې د مرکزونو جوړېدل د زده کوونکو د زده کړې مخه نیسي. خاطر پردیس نور جزئیات اوروي.
له ښوونځیو څخه د رای اچونې د مرکزونو په توګه استفاده هغه ټکی دی چې کورنۍ ته جدي اندېښنې پیدا کړي. حیدر چې د پنځه اولادونو پلار دی په کابل کې ژوند کوي. هغه وایي په ښوونځیو کې د رای اچونې د مرکزونو جوړېدل ښوونځي تر ډېره برید لاندې راوستلی شي. هغه د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو له رانږدې کېدو سره د ماشومانو تک ښوونځیو ته خطرناک دی. د وی کله چې په ښوونځیو کې ټاکنیز فعالیتونه کېږي د ځانمرګو بریدونو د کېدو خطر هم ورسره زیاتېږي. ښوونکي هم له دې اړخه خپلې جدي اندېښنې لري او وایي د دې لپاره چې د دې پیښو مخه ونیول شي حکومت باید ښوونځي تر ټاکنو پورې رخصت کړي. د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې ښوونکی صبغت الله وایي په سیاسي پروسو کې لکه انتخابات او امنیت کې د ښوونځیو څخه استفاده ټول روزنیز سیستم له بحران سره مخامخ کولی شي. د وی په ښوونځیو کې چې ټاکنې ترسره کېږي کورنۍ حتی خپل واړه ماشومان هم ناستوي، نو په همدې اساس کورنۍ خپل ماشومان ښوونځیو ته ناستوي. دغه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د ټاکنو په ورځ له ښوونځیو، مدرسو، جوماتونو او نورو روزنیزو مرکزونو څخه د رای اچونې مرکزونو په توګه استفاده کېږي. خو د ټاکنو ورځې لپاره ټاکنیز حساس مواد څو ورځې وړاندې دې مرکزونو ته استول کېږي. زده کوونکي هم په ښوونځیو کې د رای اچونې د مرکزونو جوړېدو اندېښمن کړي. د کابل ښار د ښوونځیو د زده کوونکي حمید او ایمان که څه هم د ټاکنو په اړه په څه نه پوهېږي، خو د ښوونځیو څخه د رای اچونې د مرکزونو په توګه استفاده دوی لپاره د اندېښنې وړ ده.
نوم یې عباسین دی، د ولسوالۍ د بګرامان یم. باید مکتبو کې د انتخاباتو نشي.
هغه وایي زه ځان اندېښنه لرم که چېرته برید وشي زما ټول ښوونکي او ټولګیوال به ووژل شي. زما هیله دا ده چې ټاکنې دې وشي خو امنیت دې ورته سم ټینګ شي. طالبانو په یو تازه اعلامیه کې له ټولو ښوونکو د پوهنې وزارت له کارکوونکو د مدرسې له ښوونکو او ښوونځیو له مدیرانو څخه غوښتنه کړې چې د ټاکنو د کارکوونکو په توګه کار ونه کړي او اجازه ورنه کړي چې ښوونځیو څخه د رایې اچونې د مرکزونو په توګه استفاده وشي. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې د پوهنې ټول کارکوونکي باید د سیاسي فعالیتونو څخه ډډه وکړي تر څو هغوی ته زیان ونه رسیږي. د طالبانو دغې اعلامیې د پوهنې وزارت اندېښنې هم راپورته کړي. د دې وزارت وینده نوریه نهضت له طالبانو غواړي چې روزنیز مرکزونه د خپلو بریدونو لاندې رانولي.
پرته له شکه چې دغه اندېښنه زموږ سره شته او له خلکو سره مو دغې اندېښنې شریکې کړي، خو په دې حساسو شرایطو کې له وسله والو مخالفینو هم هیله کوو چې روزنیز پروګرامونه خپل هدف ونه ګرځوي، د دې لپاره چې د پوهنې وزارت یو غیر سیاسي بنسټ دی.
دغه وزارت وړاندې له دې هم ویلي وو چې د تیر کال په ټاکنو کې شاوخوا 40 میلیون افغانۍ زیان د پوهنې سکتور ته اوښتی وو. همداشان د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخي هم مودي وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د ښوونځیو څخه د رایې اچونې د مرکزونو په توګه استفاده وکړي. خو د افغانستان د ټاکنو قانون ټولې دولتي ادارې دې ته اړ کړي چې د ټاکنو ملي پروسې لپاره ټول دولتي بنسټونه چمتو کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې د رایې اچونې مرکزونو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیول شوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
اساسي او بشري حقوق.
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو، زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سولې له بشري حقوقو سره څه رابطه لري او څنګه بشري حقوقونه د سولې په تامین کې مرسته کولای شي یا په دې برخه کې نقش لري. په همدې اړه د خبرونې له ملما سره خبرې کوو. د خبرونې ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې ورزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ته خره غلاست وایو. که پښتنه له دې ځایه را پیل کړو چې سوله او بشري حقونه څه رابطه له یو بل سره لري؟
طبعا مونږ حقونه انسانانو ته نخه کړی دي او دغه انسانان دي چې د حقوق لري او وجایب لري، چې مونږ د انسان په صفت باندې چې کله غواړو مونږ پراختیا او ښه چاپېریال ژوند ولرو، نو مونږ کوای شو چې دغه ښه ژوند د صلح په شیشه کې وګورو او په خپل ژوند کې تطبیق او پیاده یې کړو.
بشري حقونه د سولې په تامین کې څه نقش لري؟
خورا رول او ارزښت لري. چې څنګه ما مخکې توضیحات ورکړم، موږ او تاسو یو انسانان څه ذاتي او څه کسبي حقوق لري، نو دې دواړو سره دغه حقوق انسان پورې اړه لري. او چې کله انسان په جامعه کې په یو ملک کې چې تورو څو سال لري ژوند لري، نو دغه صلح ورسره نغښتې ده د انساني ژوند سره. دا په دریو کټګوریو باندې مونږ کوای شو چې دا وویشو. اول، چې یو انسان په دې پوه سي چې زه ازادي او خپل ځان وپېژنې او خپل هغه حق حقوق وپېژنې، دا یو موضوع ده. دویم موضوع دا ده چې څنګه مونږ دغه حق و حقوق نورو خلکو ته ورپېژندای سو، دا دویم رابطه ده. دریم دا ده چې مونږ دغه خپل آزادي د خپل او د نورو چې کلم دا زده کړله په عملي ډګر کې څنګه اقدام کوی سو. نو په دې اساس باندې صلح او د بشري حقونو ترمنځ ډېر نږدې او محکم او استوار اړیکې لري. چې اول خو مونږ خپل حق و حقوق وپېژنو، د نورو حق و حقوق وپېژنو، او دغه د خپل او د نورو حقوق وپېژندل دغه څنګه عملي ډګر ته پیاده یې کړو، چې بالاخره دغه انسانان د خپلو حقوقو نه څنګه برخمن سي. او که چېرته صلح نه وي، لکه ما چې مخکې اشاره وکړله، د انسانانو یو حق هم تامینېدای نه سي. بالاخره دغه د صلح منافی چې هغه جنگ دی، دغه جنگ ماوتا ته یتیمان زیږوي، ماوتا ته کونډې را په برخه کوي، ماوتا ته زما او ستا چاپېریال له بینه بې بنان. هغه ټول ژوند بشري چې په هره نقطه باندې تړلې ده، دا په صلح پورې ربط لري. او چې کله صلح نه وي، دغه ستا ټول اړخونه لکه ته بې وزره کفتره یې، دغه کفتره ته چې وګورې، دغه هر وزره په خپل حالت کې رول لري. بشري حقونه هم دغسې لکه د کفتره وزن غوندې اړخونه دي، نو بنان که مونږ سره صلح نه وي زمونږ هر اړخ چې هغه ناتوانه سو هغه مستقیم تاثیر د انساني او بشري ژوند پورې بد اثر او بد اغیزه کوي.
په یوه ټولنه کې څه وخت واقعي سوله راتلی شي، داسې سوله چې د ټولنې د ټولو اشخاصو حقوق خوندي وي؟
دغه چې کله مونږ خپل حق حقوق وپېژنده، د نورو حق حقوق هم وپېژنده، دغه دوه حقونه مونږ نه په عملي ډګر کې مونږ نه عمل غواړي، نو دغه عمل په لنډو څوټکو کې زه باید تاسو ته عرض وکړم. اول درک د مقابل لوري، چې کله ما ستا حق وپېژنده، تا زما حق وپېژنده، دې په تأمین کې کوی سو مونږ عملي اقدام جکو او صلح تأمینېدای سي. دا یو. دویم دا دی چې دغه درکونه مونږ په عشق سره، په دوستی سره، په خپل مابین کې دا پیاده کو. یا مختلف قبایل خلق دی، یا د مختلف ژبې خلق دی، یا د مختلف ادیانونو خلق دی په یو جامعه کې، چې کله ما خپل دین وپېژنده، د بل چا دین چې هغه هر رقم یې هغه اوس په عقیده لري، اسلام مونږ ته د هغه سره د ښه همزیستي امر کړی دی. نو په دې اساس باندې چې کله زه خپل ملک ته، خپل دین ته، خپل یو وګړي انسان ته حق و حقوق وپېژنم، دغه حق و حقوق کوی چې مونږ د صلح خواته وباسي. باید مونږ ډېر بردباره د یو چا په مقابل کې واوسېږو، د یو بل چا په حق کې تعامل ولرو، بردباري ولرو. سم د افغانانو په دې باندې لاس نسي چې یاره افغانان په دې متفق دي چې راځي په اختلاف باندې به اتفاق کوو. دغه ټکې د خپل وجود نه، د خپل ملک نه، د دې خاورې نه باید لرې کړو. مونږ په دې سلاسو په دې باندې زمونږ اتفاق سي چې مونږ واقعا د اختلاف لبینلو کې مونږ یو متفق یو متحد خلک یو، نه هغه چې برعکس کلمه مونږ ته افغانانو ته خلکو ایښې ده په یو نوم په بل نامه، د دین د شعاع لاندې خلک مونږ وزنو. مدني حالت کې زمونږ ساسې تبعیض دی چې دا د فلانکي قوم نه دی، باید سره دوستی ونیسي، دا د بسمدان کې قوم نه دی. نو دغه مختلف اړخونو کې چې تبعیض وي صلح راتلای نسی. بیا هم زه هغه آخري اولی ټکي ته بیا ځم چې مونږ د یو کوترې په مثال باندې حیثیت لرو. که زمونږ وزرونه سالم وي مونږ په صلح کې ژوند کوی سو، او که زمونږ دغه وزرونه ناسالمه وي قطعی د دې تاثیر خامخا په صلح باندې اغیز کوي، او چې کله صلح نه وي د بشري حقونو نقض بیا هغه نه مونږ شمېرلی سو. لکه دغه اوس چې کوم ناورین په دې ملک کې روان دی، چې په هر اړخ کې مونږ کوی نه سو چې بشري حقونه مونږ تضمین کړو، که هغه د صحت د روغتیا برخه ده، که هغه د پوهنې برخه ده، که هغه د چاپېریال برخه ده، که هغه کورني، که هغه سیاسي، هغه مدني، سوداګریز، په هر اړخ کې وګورې دغه جنگ او نبود د سل دغه باعث وده چې نن مونږ هیڅ ژوند بشري حقونه مونږ نه لرو، او بالاخره دغه بشري حقونه ضرر هم مونږ په دنیا کې وینو، او هم ضرر به په آخرت کې مونږ دیده وینو.
یوه خبره دا هم ده چې فرزند ځینې داسې فکر کوي که هغه کسان چې اوس جګړه کوي بشري حقونه نقضوي دوی وبخل سي، راوغوښتل سي، دا کېدای شي مثال سبا ته سوله راشي. آیا دا د واقعي سولې د راتګ لاره ده چې هغه خلک وبخل شي چې مخکې وژنې کړي دي یا نورې داسې کیسې کړي چې په هغو کې بشري حقونه نقض شوي دي؟
اسلام مونږ ته وایي چې کوی سي ته دیت واخلې، ته کوی سي قصاص واخلې، وصلح و خیر. بیا هلته د خیر کلمه هغه کړې، ځکه الله وایي ستا خپل اختیار دی، دیت اخلې خونبها هم ستا خپل مرضي ده، ته که قصاص اخلې هم ستا خپله مرضي ده. ولې د دې فایده به څه وي؟ څنګه چې دې خوا کور روان سو ای خوا ته هم کور روانېږي. نو الله وایي چې صلح خیر دی. زما شخصي نظر، زه خپله یو دغه کسانو نه یم چې زه قرباني یم د دې څلوېښتو کلو، زه له پلاره تقریبا نه یا لس کاله په عمر باندې زه پاتې سوی، خو زه وایم که په دې ملک کې صلح راځي او زه د حس وراثت په اساس باندې چې ما سره نور ورثه هم په دې کې شریکه ده، که ما سره هم نظر سي، زه دغه خیر کلمه، چون د الله خیر کلمه خیر یاده کړې ده، زه دغه ته ترجیح ورکوم چې زه خپل د پلار قاتلین وبخم او زما د ملک ته صلح راسی، زما نور افغانان بچان مړه نسی، زما نور خویندې بې پلاره نسی، بې وروره نسی، زما خویندې بورې نسی، زما مور بې زوی نسی، زما ورور بې وروره نسی. زه دغه انسانان یا ژوندي یا مړه د اووه پنځوسم کال نه را په دې خوا تر دغه ننه چې زه تا سره ستاسې په استودیو کې غږېږم د ټولو ته ضعفه کوم، خو ولې په دې شرط باندې چې څوک درک د بشري حقونه وکړي لکه مخکې چې مول اول مهم درک دی.
که فرضاً داسې وشي چې دا هره ډله چې مخکې څه کړي اوس څه کوي او بخل کېږي، بیا فکر نه کوئ چې دا به نور خلک هم دا جرات وکړي چې ګنې دغه خلک چې وبخل راځه نن چې ما هر څه وکړل سبا به زه هم بخل کېږم؟ څوک څه نشي راته ویلی.
دا خو بیا میکانیزم ته ضرورت دی. کله مونږ د اووه پنځوسم نه تر اوسه پورې د چا سره د سولې په رابطه خبرې کوو، غږېږو، دا به هغه اخري نقطه او ټکی به وي، سره کرخه به وي چې نور خلکو ته د دې جرأت ورنکو چې په مختلف نومونو باندې مونږ یو بل سره ووزنو. ځکه ما مخکې ویل کنه چې هغه بردباري ده، درک دی، عشق دی، دوستي ده، دین پالنه ده. په دې ملک هر رقم خلک ژوند کوي. ګورئ، مونږ سره هندوان سته، مونږ سره سکان سته، مونږ سره نور خلک سته، د ټولو د ادیانو احترام وکړو. دغه تفسیر او دغه تعبیرونه مونږ مختلف گروپونه متخاصم او جګړیز گروپونه چې د دین برداشت کړي اخلي، او یو مسلمان په مسجد کې وزل کیږي، یو مسلمان په مکتب کې وزل کیږي، یو مسلمان په مدرسه کې وزل کیږي، یو څوک د خپل سیاسي حق نه محرومیږي. ګور دغه تعبیرونه دي چې هر څوک په خپل ځان سره تعبیري، چې مونږ کله دغه تعبیرونه واحد کړل، چې کله مونږ دغه افکار واحد کړل، یو میز باندې په یو دسترخوان ټول را ټول سلو دغه مختلف تعبیرونه هم سره یو کړل، بیا به مونږ په هغه شرط کې هر ورثه د هسته وراثت په اساس باندې صلح ورته بهتره ده. او که چا بیا په دې باندې بغاوت وکړي، ځکه مونږ ته د قرآني لارښوونه ده، بیا ټول ورته یو سی هغه ګروپ سر کوب کوي، نیستو نابودی کې چې بیا څوک داسې جرات ونه کړي. مونږ دغه صلح د معافیت له خاطر نه کوو چې بیا د دلته مختلف ډلې ټپلې بیا دا جرات وکړي چې وینې دې توی کړي او خپل قدرت ته ورسیږي.
مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړونکي فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په افغانستان او نړۍ کې د مزیلرون کې ټلیفون په لارغونتوب خبر یاست.
امیر عبدالله خان، امان الله خان د پلار په وخت راغلی، ډیر محدود دستګار ټلیفون په ار کې فعال سه وو.
او اوس مزیلرون کو ټلیفونونو څومره بدلون کړی دی؟
اوس مونږ پلان لرو چې دغه سیستم نوې سیستم معرفي کړو، اف ټی ټی چې ورته وایي، چې د وایس او ویډیو کانفرنس د شین کولای شي چې وکړي.
نن په همدې حق له خبرې کوو. په فایل کې د ټلیفون تاریخچه ته تم کیګو، بیا یې ارزښت څیړو او د پخوانیو ټلیفونونو موزیم ته مو هم ورولو. زه فرشته غنی یم او د خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، شاوخوا لسلو کلونو را په دې خوا په نړۍ کې د ټکنالوژي په برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی. ټلیفون او انټرنیټ ټول دنیا په یو وړو کې کلی بدل کړی ده. د نړۍ په هر ګوټ کې تقریبا ټول انسانان یو لبل سره نښلولي دي. په نړیوالو سوداګریو او تجارت کې اسانتیا راغلي. خپل خپلوان او دوستان چې لري وي یو د بل له احوال څخه په څو شیبو کې خبریږي، او د تعلیم او تحصیل په برخه کې هم ډېرې ستونزې د همدې ټلیفون له لارې حل کیږي. د ټلیفون په ارزښت چې څومره هم خبرې وکړو کمه ده. راځو دې ته چې افغانستان ته ټلیفون څه وخت راغی. د مخابراتو په وزارت کې د افغان ټلیکام د فکس لاین آمر فقیر احمد شیخانی وایي چې د لومړي ځل لپاره د امیر حبیب الله خان په واکمنۍ کې دود شو. نوموړی په پایل کې د ټلیفون د کلمې په معنا غږیږي.
ټلیفون یو یوناني کلمه ده چې د دو کلمو نه جوړ شوی. تیلی فون، تیلی فاصله ته وایي او فون غږ ته، یعنی غږ په فاصله باندې. امیر حبیب الله خان، امان الله خان د پلار په وخت راغلی، ډیر محدود دستګاه تلیفون په ار کې فعال شوی وو، او د هغه وروسته ظاهر خان په وخت کې اولین اتومات دستګاه د وزارت مخابراتو کې نصب شوی، 2000 لاینه درلوده. د هغه وروسته د زیمنس کمپنۍ اولین انالوګ تخنیکی نوم افغان ده، افغان سیستم فعال شوی. هغه وخت ټول سیندار تلیفونونه او موبایل شان نو، هغه دستګاوی تقریبا 2000 کال پورې فعال وو.
د مخابرات او ټکنالوژي په وزارت کې د افغان ټلیکام عملیاتي رئیس کرام الدین نصار وایي چې د طالبانو له واکمنۍ څخه مخکې به چې چا بهر ته د کورنۍ لغړو او نورو دوستانو سره ټلیفوني اړیکه نیوله، نو اړ به وو چې د یو زنګ لپاره تر پیښوره مزل وکړي.
کله چې طالبان دلته خپل پلان واخیسته، 15 خارو لپاره نوې ټلیفون سیستمونه پیشنهاد وکړه. هواوی کمپنی سره قرارداد شو. هواوی کمپنی د اولین ځل لپاره افغانستان ته په کال 2000 کې راغی. نوې سیستم دلته معرفي شو، او د 2000 لاین کابل لپاره او 15000 لاین قندهار لپاره شو نصب شو. بیا کله چې دا نصب شو، زمونږ ارتباطات د پاکستان د لارې نه نورو ملکونو ته تامین شو. دا اولین ځل و چې خلک د خپل کور نه ډایرکټ بهرنی ملکونو خپلوانو سره خبرې کوله، او کورنۍ سره.
د کابل ښار د فروشګا په سیمه کې هغه موزیم دی چې پخوانی مزیلرونکي ټلیفونونه پکې ساتل کیږي. زما همکاره فرشته مرسل یاد موزیم ته ورغلی، او هلته هغه ټلیفون هم لیدلی چې امیر حبیب الله خان به کاراوه. نور معلومات به په ریپورت کې واورو.
قدرمن دوستانو، امداو سره موزیم تراغلو چې دلته ډیر پخوانی ټلیفونونه کتاریخي دي. اریا وزانت بیل خپل لري دلته په دې موزیم کې د دې ځای مسول محمد ظریف طریق سره خبرې کوو. دوی باید د اریا او ټلیفون په اړه بیل بیل معلومات راکړي. په پیل کې به دې خاطر اوسو ده ماشینونه
دستا نمونه دی وی دزګارا چې دی شرقي المان وو دی تای کراسبار ویلي.
بله.
دینه وخت مون کار اخسته.
د څه کارم ته اخسته؟
د ټلیفونونو کارم ته اخسته. خدا یو انالوګ دزګاګانی وی اف یک دزګای ورته ویل دام دی المان دی کمپنی دی زمینس نوی.
بله. انجینر صاحب، د سپام استلا وای چې دا هغه ماشینونه دی چې د دې طریق دا ټلیفون کې خبرې کوي.
او لکه دا اوس د تا ایم دی ویل ایتل می تجیون دی سلیکټر موټر سویچ نو دا نیمه ډیجیټل دزګاله دغه.
لدی به تیر شو را به سودی خواته خپل ټلیفونو تک زحمت نه کیږي له بلان دی راستي. دلته په میز باندې اول دا ټلیفون چې ایخه دا سپین رنگ لري، لام دی راته تشریح کړئ. دا د کوم وخت د ترقم
ټلیفون دا دغه ټلیفون نه دي، اولين ټلیفون نه دي چې دلته راغلی. دا کراسبار ټلیفون ده، دغه به مشترکینو ته مونږ ورکول. د زګوګان فرق دی، ول ټلیفون نه یو ټلیفون دی.
د لومړي ځل لپاره ټلیفون په افغانستان کې د حبیب الله خان په وخت کې راغلی دلته کنه. په دې موزیم کې اوس هغه ټلیفون راوخیا چې هغه د شاه حبیب الله خان دی وخت دی.
اندلکی ټلیفون باندې مشهور ده، یو د زګو چې یو بل سره وای په دې شاندل باندې دا وره کیده جنې ته دي صاحب. یو جکی به سويچ بورډ خو ده او ار مشترک به زنګ وو، البته اپریټر نوستو بیا ود ته ویلې چې زما کوم وزیر په کار دغه وخت کې دغه عام خلک سره یو څوک مې په کار ده. هغه نه به دغه جکونه وو باسل ارتباط به لدی جکو په استاد ماره ورته، او هغه دوه مخابري به سره ونه کتلې. یو دا لومړیتوب نو څه دي دی اوس دریم کاس دي مکالمه اوریدلای شوی
له وزیر سره به خبرې ماتمن مهمه وینو.
نو ماتمن کیدش
نو دا یو غټ نقص دی.
په خونه ټلیفون نو خو هغه وخت دغه نیو ټلیفون نو له جواب کې و دغه شیتا اوس خو پرمختللې اوس مخکې نشورل
دي. دې ټلیفون په خوکه او بل ټلیفون ایخایته دا لګزره ټیچ ده. دا دلته له یو شمیري نیولې تر نهه پورې
دا
دلته نمبر لري کنه
نمبرونه لري
ها
مثلا تاسو په دې یو دا څه وتاي لیدې
دا تلیفونونه بیا زر روخ کېدلم که به مصروف هم کله ښودل
نه ښه و
یو بل څه چې په دې ټلیفونو کې لکه څنګه چې موږ له پخوانیو کسانو څخه اورېدلي هغه دا و چې کله به لاینونه سره ګډېدل ټلیفون به دې پورته کړل لس غږه به دې اورېدل چې هر څو په بېلابېلو مسایلو غږېدل په شخصي مسایلو نور رسمي مسایلو دا سره
نو کېدای سول په هغه وخت کې لنګ شارتي راغلی وه شارتي په حساب باندې ورخ به سوی و یا به سیم لوڅ سوی و یا به له بل سره نښتی و دغه حالتونه بیا راتلل
انجینر صاحب دلته دوه ټلیفون نه د سې دي چې هغه د نورو نه توپیر لري داسې پاخه پاخه جوړ سوي دي د دې په اړه معلومات راکړه
دا هغه تلیفون نه دي چې د موږ نظامیانو په وخت د یو ولایت نه بل ولایت ته اړیکې نیولې او هغه خپل وظیفې سورسپال سوې د دغو په ذریعه باندې هغه کولدوی به یو انتان هلته نصب کړی و تلویزیون غرسې وسورته وایي دلته به یې انتان و نو له هغې نه به دا اړیکه نیول کېده
یو ډول بل تلیفونونه وه چې سکه انداز به یې ورته ویل هغه هم دلته شته
هو ولې نه دغه د ستاسو په مخ کې ده دا د هغه خلکو اوسې د عام خلکو او اقتصاد کم اغه ولې دغه سکندازو تلیفون کار اخیسته د غلط به اروپا واچوله او د دې ته
مو به خی د خلاص کو رقم
دا دا رقم ولرګه خلاص
ها
دلته دا یو باکس درلودم د دې لار راځي دا ته باکس تاکو د باکس کې مو بیا پیسې جمع کیدلې او کله به صدا ډاکس هغه موظفینو و راتلل یا وای بل باکس وروچو دا وای وخت مورلاک به یا وای همدغه وخت باکس د آیت حضور کې خلاصو پیسې به تن راټولولې
مګر دا باکس خو ډېر ورکای ده آیا دا زر نه ډکې ده
بعضې مناطقو کې چې ازدحام زیات وو هغې ته به دغه کس و زر زر ورته
بله نو په دغه طریقه دلته به دغه روپۍ دس اچول
داسې روپۍ به دا ګوره دا هم شاهي روپۍ ده اوله به ګوره دلته راځي ګوشه کې به جیګوئ بیا سکه به اچوی بیا به له دایل ته وی بیا به خبرې کوی
بله
دا یوه سکه به دې واچوله نو یوه روپۍ باندې به غږېدلې بس خدای دې باز شوخان او الکان ته انصاف ورکړي قطار به ولاړو ولې دوی خپل خبرې کولې
تاسو له مصارف نه داونه وکړه دغه نو ټلیفون نه چې و ال لوک چورته وایي څومره مصرف درلود میاشت په میاشت به خلکو ته
ویل ته خو دا چې چالو سی او سیستم موجود دی نه میاس لکه اوس دلته برېښنا بل دی کورنۍ ته بس وخت بل ته دی بل تاویلو خلاص
هو ټلیفونو کې چا به چا ته زنګ وها نمبر نه ورته زورول څنګه و آی خلک آزار کېدلم
یو چا به شکایت وکړ چې زه زورول کېږم د دغه ماشین په ذریعه به مونږه د هغه شمیره دلته کنټرول کې واچوله د ماشین به هغه گیره و قانون سه مخابرات درده د هغه لوري به یا سزا ورکړل یا به هغه معذرت وکړه
د ټلیفونو په موزیم کې پاس عکسونه هم باندې دا عکسونه په کوم مناسبت د ټلیفون موزیم ته راغلي
دغه عکس تاسو ته دا الکساندر ګرامبیل چې دای مختری دی تلیفون ده
په نړۍ کې
اولین تلیفون چې د کشف د الکساندر ګرامبیل و
کال راته ویلې سي
کال د اتلس او شپګاویوم کال ده د مارچ میاس کې
میلادي
او د مارچ دا د ماساچوس دی امریکانه و او د دیوان موافق سه چې دا تلیفون اختراع کی په سیرات یې دومی دغه ده غلام یحیی خان ده وزیر پست و تلگراف و تلفون در سال 1318 این دای آغر هم دا غصر آتیر سر چه دا نور دیده سه
خیلی انجینر سه پا دیر بخنی سره اکدارو تو وایی چه دلتا خود دی مخابرات و دی وزارت دی دیر شمیر وزیران و اکسون بندی کنه دیگه پاک لکه معلومات را که چه پا خبال دی تلفون پا برخه که دیر خدمت کرده
دی سنگین سه بو کار دی پان ورل سه ولیدل تکنالوژی دی افغانستان راپورت کرده او دا جوگه کرده دی نرده سره سه اوس منگا خب پر مختللی سیستم لرو چه په اروپا کې په امریکا کې ټول لمه یو سیستم نه کار لري چې موږ دا سیستم اوس پلان د IMS په نوم باندې یو سیستم د ډیجیټل لرو چې هغه ډیر پرمختللی سیستم دا نو دا ټول هڅې دي سنگین صاحب دي
که درته وایي چې دا لاینی ټلیفونو کې څومره پیشرفت راغلی لږه وخت تر اوسه
په څوار لس هیوادو کې په مختلفو ظرفیتونو باندې د پرمختللی سیستم لرو د ډیجیټل د منګه هیوادوال دغه نه د انټرنیټ ته کار اخلي د مکالمې نه کار اخلي اف ٹی ٹی ایچ یا د فایبر ټو د هوم یا اف ٹی ٹی ایکس به درته وایم چې یعنی په ارڅه په کې چې دغه ډیر پرمختللی سیستم دغه هم پیاده شي او کار پی روان ده
آیا راته ویلې چې په کوم شمیر خلک ام داووس هم سره د موبایلو نشته له دغه لایندار ټلیفون یا ډیجیټل نه کار اخلي
لسل زرونه اوخته ده پک مرکز کې فعال تلیفون نه قندار کې موږ ډیر شمیرل رو هرات کې موږ ډیر شمیرل رو مزار شریف کې لرو په هغه ځی کې دا ډیر وز د کار وړ دی ملکه محبسونه چې دي لکه نظامی اکاډمیګان دي چې هلته شاګردان ته تلیفون اجازه نشته نو دغه تلیفونونه هلته کار کوي دا روغتونونو کې دي دا هوایي ډګرونه دي مثلا یو ارګان ده یو وزارت ده هلته دوی د خپل نتورکینګ ورته وایي دا شبکه زغلی هر اتاق نه بل اتاق ته په لاین باندې بس دا ورځنی کارونه چې کوي دا وړیا توګي خو کله چې وړي سبل شبکې ته زنګوي لوکال ته نېشنل ته او انټرنېشنل ته نو دا دی افغان ټلیکام لارې موږ سره وصل کیږي س پروتوکول دا چې هغه لای ته نه ایده ان ظرفیت چې هر څونه وغوړي د موږ لاره وغږی غږیدلای شي په یو زمان کې
نو مجمل دی خو هم ساختمانی شرکت درلودو او اوس فعلا د لبنیاتو کار کوم یو رادیوګانه کې ځا ورم هغه د ازادې رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه ډیر ورم او ډیر مې خوښي تیر یادونه را تازه کوي
درنو دوستانو په اوس وخت کې لمزي لرونکو ټلیفونونو سره بیلابیل موبایلونه هم دود شوي چې خلک یې د خپل ورځنیو اړتیاو په وخت کاروي دا و د ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا ښه چاره